السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تکرار لست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او هم دراز اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي سوی څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته ویل بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کانفرنس د مهمو د بحثونو مهمه برخه وي هغه زیاته کړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یو ناسته او افغان ښځې او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي به برخه پکې واخلي دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ درې مناسته ده خو له دې نظر لومړی ده چې طالب چارواکي هم احتمالا ګډون پکې کوي د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه په دې غونډه کې محمد محقق رنگین دات فارس پنتا احمد مسعود فوزیا کوفی محمد علم ازدیار او یو شمیر نور ګډون لري د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي لغونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات راکم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي په پکتیا ولایت کې د ځمکې د خوېدو له کبله وطن مړ شوې دي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون د پکتیا د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړ چې په جاني خیل ولسوالۍ کې د ځمکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اوه غړي مړ شوې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو په تیره د سیلونو له کبله خلکو ته د سر مال ډېر تاوانونه اوښتي دي پاکستانی چارواکی وایي له افغانستانه د تورخم لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه خورا راکم شوي دي چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړه کړه دا نورسپانې ته نن په تورخم کې د ګمرک چارواکو ویلي چې له افغانستانه د خبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي دي پخوا ډېر سکاره د خرلاتسي له لارې پاکستان ته صادرېدل د دوی په وینا د طالبانو له لورې د مالیې او تعرفې له لوړېدو مخکې د میاشتې 4000 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته صادرېدل خو اوس په میاشت کې له 1200 تر 1400 لارې سکاره د تورخم له لارې پاکستان ته انتقالېږي او د امریکا یو جګپړی پوځي جنرال وای پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله د فاته ورودانګي او د پیخه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی ښاغلی براون د څرګندونی افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړي هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی اسرایلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغو شخړو ته یو ډیپلوماټیک حل لار عمومي تمه ده چې دا مسله به پر روانونه کې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د اسرایلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ په کتنو کې هم مطرح شي زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسېد خبرونه په دوام کې څو خبري سپورتي خبرونه او هم درس راپور نه خبريږي راپورونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبرو او تعامل ته وهڅوي خو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو پر دې پرېکړه چې یوازې طالبان د غونډې ته بللې دي انتقاد کوي
دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي
په عین حال کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ځواکونو غونډه روانه ده د دې دواړو موضوعاتو په اړه یو تحلیلي مرکه هم لرو پنړیوالو مسایلو کې باور لري چې د اسرایلو صدر اعظم وای اسرایلی ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولي کې ځای پر ځای شي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې باور لري چې د بیلابیلو ولایتونو کاروانګر وای سکل د هندوانو حاصل خدای خو بازار نه لري.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډیر دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې پروګرام کې به پر دې بحث وکړو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې هیګنه نه درغلي. خو اوس ورزو راپورونو ته ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه در روانې غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجارک په یو مرکه کې ویلي چې په دې ناسته کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوقونه به د غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د یوناما مشر ویلي و چې د افغان ښځو استازي به د میرمنو استازي به د جون د 1.5 نیټې په غونډه کې ګډون ونه لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې واوري.
روسل هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوه هې د درې می غونډې په ناسته کې به د خزو استازي ګډون ونه لري. پراخ خبرګونونه او خودل سول اوس دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو حقوقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبه په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبری اژانس ته ویلي د دوه هې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړي چې د دوه ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به خزی او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان د خبري ورسته له هغه کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د جون په 1.5 نیټې د دوه په غونډه کې به د افغان خزو استازي ګډونونه لري. خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خزي پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اگنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار بل منځ ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقوقو فعالان وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پردوی د بندیزونو لری کولو پر سر خبرو ته پرېنه خودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکو او د څلورو خزینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسیلونه د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لونې په کورونو کې به برخلیک کې نه ولي، نو دوی چې د ښځو وینځنو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لونو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بېوزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړ شي. دوی یعنی طالبان یې به برخلیک کړي نو دا د دوه ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوه ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دی.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوه په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، نو دا پریکړه
پریکړه د دوی یو لستر اشتباهات څخه ده. دا پریکړه یواز د افغان خځو پر حقونو یو بل تیری وی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان خځو د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېر سخت شرایطو کې د دوی غږ په نړیوال غونډه خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری آژانس ویلي ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په دیرسمه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او د مدني ټولنې د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه چې په دې غونډه کې حاضر ده وایي په دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبري وشي. په دې اړه د نور حل لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د افغانستان د دوه درې مناسته په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو ویونه جوړ شي د ویانا څلور مناسته د دوشنبه په ورځ د جون په څلور دوشنبه په اوتریش کې پیل شو. د افغانستان ملي مقاومت جبهې ته منسوب د رسنیو برخي غړي خوشنګ سای ازادي رډو ته وویل چې په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعاتو په اړه پک خبره تر کیږي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه مشر احمد مسعود د غونډې له مطرحو ګډونوالو څخه دی. د جبهه په هغه خبر پانه کې چې د ازادي ګډو تاسو ولې پکې زیاته کړي چې د دې ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرحې په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانګدې کول دي. همدارس په ټکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پایو کې به یو فکر لیک هم خپور شي. د طالبانو د مخالفو ډلو څلور مناسبه په داسې حال کې په ویانا کې تر سره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوه په درېمه ناسته کې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او په یاد ناسته کې د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو غړو د نه حضور له امله هم تر نیوکو لاندې راغلي. په ورته وخت کې په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي چارو شنونکي سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبت او منفي پایلې لرلې شي. د طالبانو حکومت چارواکو تر دې وړاندې هم د ورته غونډو د ترسره کېدو په اړه ټینګار کړی چې د طالبانو د استازو له حضور پرته به د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. دوی د ویانا تیرې غونډې ته هم بې ګټې بللې او ویلي دي چې ګډونوالي ازمویل شوي تیرې دي. د یادونه ده چې تر اوسه پورې د دغه غونډو درې پړاوونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوری حکومت د یو شمېر سیاستوالو او جینو فعالانو په ګډون ترسره شوې دي. د ویانا لومړی ناسته د 2022 کال په سپتمبر کې، دویمه ناسته د 2023 کال په اپریل کې، او دریمه هغه بیا د تیر کال په دسمبر کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شوه.
ډیر زیاته مننه حسیب تلاش وچې د ویانا د روانه غونډې په اړه جزئیات ورکول. لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو شخصیتونو او د مدني ټولنو د ځینو استازو په ګډون یو غونډه روانه ده. د دې غونډې یو ګډونواله د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال ده چې په دې غونډه کې ګډون لري. هم د شیبه لویانم نه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن حقپال، ډیره زیاته مننه چې د مرکې بلنه مو منله. دا په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. ل تیرو دریو غونډو وروسته تاسو څومره پرمختګ کړی، یعنی څومره ترلاسه کړی دی؟ بله میرمن
حقپال وبخې چې لګ لري چې ولاړ شم انټرنیټ مې کمیږي.
ها مهرباني مهرباني تاسو سوال
باندې دی بیک گراوند خو
خیر تاسو زما سوال واورې ده مننه میرمن حقپال ماویل چې دا په وینا کې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده. له تیرو دریو غونډو وروسته د دې غونډو ګډونوالو یا د وینا جریان څومره پرمختګ کړی، څه یې ترلاسه کړی دي؟
زه فکر کوم چې یو مهم ترين مسله چې دوی تر لاسه کړی ده په دغه غونډه کې مونږ غا تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظ هم د سیاسي افکار د لحاظ په دې کې ګډون لري. دغه غونډه په دویم ناستو د سنوبونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوې دي او او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کو.
میرمن حقپال، دا د وینا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهه مشر د احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو ګډونوالو د افکارو تنوع ته احترام شته. څوک خپل نظر وایي د هغوی تاګلاره به وسلواله زده ته خزو نو فعالین دي چې مونږ پیګو هغه خپل اعتراضونو ته هم په افغانستان
میرمن حقپال، ستاسو په تماس کې اړیکه کې ډیر زیات مشکل دی، موږ ستاسو ټولې خبرې پوره ونه اورېدې. فکر کوم چې له میرمن حقپال سره تماس ډیر ښه نه دی او قطع شوی دی. میرمن حقپال اوس خدای او کیمرا باندې خپل خبرو ته دوام ورکړي.
زما هدف دا و چې دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډه کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره لدې چې دغه غونډه حوال د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هر ډول مبارزه کې د شی او د افغانستان ازادي د پاره او د ښځو حقوقو د تضمین د پاره دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څرنګه چې تاسو د مواد له طریقې نه هم خبر شوي بیاستې، اصلي بحث په دې باندې ده چې څرنګه د افغانستان د حل لارې د لپاره یو نقشه، یو تګلاره جوړ شي او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورسخه واخلي او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقوقونه نقص کی. نو د خودو مسله مهمترین بحث په دې کې د سره د دې چې د یو شرو نظام راتګ او په څنګ کې بحث دا هم د چې څنګه موږ وکړو شو د نړیوالې ټولنې سره د سیمې د هیوادونو سره او په څنګ کې ټول افغانان یو بل سره څنګه وکړی شو چې کار وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د خزو د حقونو فعال نظیفه حقپال وچه د اتریش ل پلازمینه ویانا څخه د ویانا د غونډې په اړه جزئیات راکول. البته میرمن حقپال په خپل هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو صدر اعظم وایي چې پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي، خو هغه ویل چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستول شي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. بنیامین نتنیاهو د غزې جګړه تقریبا پای ته رسیدلې وبلله. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریز ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتانیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یک شنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډیر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرایلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرایلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتانیاهو د اسرایل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې په غزې ترنګه کې د جګړې هدف د برمته شویو کسانو بیرته راستنېدل او په غزه کې د حماس رژیم پرځول دي. د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې لمنځوړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاری هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي لمنځتللی. د همداراز ویل دا ویل چې دوی به حماس لمنځه یوسي د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په څیر دي. ښاغلی هیګاری څرګنده کړ چې حماس یوه ایدیالوژي ده، او دوی یوه ایدیالوژي لمنځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بل برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دو غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکورت تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پریښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریزو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل، او تر 250 ډیر کسان وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 10,598 تنه وشل شوي چې ډیره یې ولسی وګړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس دوه سپورتي خبرونه لرو او له هغه وروسته به هم خبرونه ته دوام ورکړو. د یورو 2024 د فوټبال په سیالیو کې نن دوه مسابقه کیږي. په بی ګروپ کې البانیا له اسپانیا او ایتالیا له کرواشیا سره مخامخ کیږي. دواړه سیالۍ د افغانستان د نن شپې په 11:30 بجې پیلېږي. پرون په ای ګروپ کې د جرمنی او سویس ترمنس سیالي یو پر یو مساوي شو او هنګری بیا سکاتلند ته یو پر سفر ماته ورکړه. د 2024 کال د یورو سیالي د جون 14 د 24 لوبډالو په ګډون د جرمنی په لاسو خارونو کې پیل شوی او د جولای تر 14 پورې دوام کوي. خو کرکټ د کرکټ د نړیوال شل اوور جام د اتو غوره لوبډالو د سیالیو په دوام. نن په لومړی ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا سیالي چې د کابل د مخام په 9 بجو پیلېږي، نیم پایلوبته د افغان لوبډلې د وټلو لپاره خورا زیاته مهمه ده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله سبا 3 شمې د کابل د سهار په 15 بجو له بنگلاديش سره مخامخ شي. که افغانستان له بنگلاديش څخه دا لوبه وګټي او هند هم استرالیا ته ماتې ورکړي، نو افغانستان به بیل کومې شرط نیم پایلو به توزی. په دوهم ګروپ کې نن سهار جنوبی افریقا کوربا وستنډیز ته ماته ورکړه. د بری نیم پایلو به ته د جنوبی افریقا او انګلند وتل یقیني کړل. دا سپورت. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کاروانګر وایي کڅه هم سکال د هندوانو حاصلات خدي، خو بازار یې سور دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی بازار ځکه سور دی چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی، ځکه د دوی په وینا د خلکو اقتصاد تر پخوا زیات خراب شوی دی. دوی همداراز وایي چې هندوانې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم افغانستان ته واردېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي. دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته هم سایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راوارېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کاروانګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړ کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسول خان جنرال کوزی وایي
تازه میوه صادرات خو اکثره زمونږ د پاکستان ته ځي، ځکه چې زمونږ نور هم سایګان لکه ایران او ازبکستان او نور ملکونه هغه هم عین میوه لري. زیاترین صادرات زمونږ پاکستان صادریږي اوس نو د میوه وخت راغله ډیر خصوصا د هندوانو چې حالت کې د کمستون ځ خاص نشته او صادرات په نورمال شکل باندې روان دي
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوه د صادراتو کچه په ډاګه نکړه د وازی د هندوانو کروانګر نه دي چې د پلو لکه مال او د بازار لنشتوالي شکایت کوي تر دې مخکې مې شمیر باغدارانو او کروانګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار لنشتوالي او د دوی د محصولاتو د پلو او صادرولو لپاره په کافي اندازه سړخونو لنشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمينه نه ده برابر شوې
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو ویاندوی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول نړیوالو سره خبرې وکړي سټیفن دوجاریک خبریالانو ته ویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کانفرنس د بحثونو مهمه برخه وي د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه په دې غونډه کې محمد محقق رنگین دادفرس پنتا احمد مسعود فوزیه کوفی محمد علم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي په پکتیا ولایت کې د مزکه د خویدو لکبل وطن امر شوی دی د پکتیا سیمه ایز چارواکي وای په جنخیل ولسوالۍ کې د مزکه د خویدو لکبل د یوې کورنۍ او غړي مر شوی چې ویل کېږي په مر شوی کې دوه خزي او 15 ماشومان دي پاکستانی چارواکي وای له افغانستانه د تورخم لاره پاکستان ته د سکرو صادرات روس له هغه را کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیا او د صادراتو تعرفه ورکړه دان رسپانه په تورخم کې د ګمرک د چارواکو لقول ویل چې له افغانستان د خیبر پښتونخوا د کرم د خرلاتی لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات لتیرو څومیاشتو رئیس درول شوی او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وای پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي د امریکا د پوز لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرونو ویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولی دغه هیواد لا هم بیوزلی سره مخامخ دی ولی په میلیونونو وګړي لا هم لوږه او خورځواکۍ کړيږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یو 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم لوږه او بیوزلی سره مخامخ دی هغه د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوي غونډې ته ویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالر برابر کړي دي هغه زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي درې کاله او تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته مالی مرسته خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خوړه لکومې کړي که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کیږي پا په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانی دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست. وایم په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا یولس میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي، څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د ځواب ویلو ملت او نړیوالې ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستره تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو وشتونو په باب ځخ پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسې یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابر هم دي ځانګړي کې او ویلګوي د خلکو په ژوند کې.
پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه زده و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته، پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دي موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویني چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بېلابېلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانونی وسلوالو گروپونو سره یو دای کیږي، خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي، او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه لوږه، بېوزلي او د قانون نشتوالی دي.
ډېر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ بل نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروي، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم شي.
او
سم شو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي رادیو ټول ټیم ته، او همدارول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غاوري خپلو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانه، ځکه چې تاسو هغه ما ته سم رانغه او زما غوږم ته.
بل نایل صاحب، دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، چې اکثره د طبیعي آفتونو نو وروسته دوی لاس په کار کېږي، ستاسو په څیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کېږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسې د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې چې تاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي، یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی وګواکي، د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولېږي، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داری چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې، بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرز العمل ورته جوړ شي، دغه طرز العمل په
پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي دا به ډیر زیات خوي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې کتم تاسو شهیدان وي چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خنړی پیښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډیر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې وو هغوی په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بېرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بېرته په همدې وګړو باندې مصرف شو. بله
ډېره مننه. پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی واړه د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسېږي او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسو نور باید مصرف کړي، دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دا روان باندې پر دا ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتین یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ڈی او دا نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دا کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکاران ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایي چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، یا د خلکو ورسي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي، دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتې وي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ د شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فجار رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، له دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه غوړي وغوته ورکړه.
بلې پیجان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واسطه ولسوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې ورانسي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښې نیول سوي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستي هم مدر ته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولی تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی دغه کورنۍ، دغه سترې کورنۍ چې هیواد نومیږي، د هند په نوم یو هیواد نومیږي. که څومره هلته بلیونونه انسانان د افغانستان لس یا شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو، دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی.
ډېر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشته افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي، او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار او ټاکل شوی دی، تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی، ریادا او ویسټرن یونین دا ځینې سیستمونه، ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم، لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله، دلته په خپلو خبرو کې ویلي چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي، ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوب ته یا په نامشروع ډول مصرفېږي. یو څه تر ټولو ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې، حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې، په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپله وینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم، هغوی سره وایم، هغوی سره بعضې وخت بحث په دې برخه کې لرم چې
هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه بندغه کیږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم، ورته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفېږي، دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده، د دوی قانون په مطابق به دا پیسې مصرفېږي او واک بغداد ته رسېږي، ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري، د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي، اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی ده تر یو اندازه پورې، که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کا د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. څو وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه چې سلامونه وتل
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي. بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی، تر هغه چې ستاسو آواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یوه موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونه او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي، چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دي او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولی سم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولی، پر اکثرو بنسټونو باندې په نن فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تراتیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته، څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یو غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر، چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل په تطور ما مخکې خبرې فکر کوم تاسو ته سم درونه رسیدلې. یو څه مهم د دې لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، ز وایم دا پر یو ځای پورې زور سره منم، ممکن د او د کار پاس په اساس چې څنګه کار دلته پاوه
بنل سب که خبري لاندې کې ځکه چې وخت ډیر کم دی.
او تمه ده سر شاید د تجربه ولري خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات په افغانستان کې کار کوي په ځای د چې و 2 روپۍ نغدي ورکي او په ځای د چې و ډوړي وټ واخلي واري کی داغه پر ځای باید داس یو څه وټ واخل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا دیوی مری روډه پر ځای باید یو کراچی وته واخل شي، یا مثلا د اصل روپی پر ځای باندې یو دکان وته جوړ شي هغه به وځو کسان ته چې دوی کاروبار دینه پایل کی. مثلا کچیر ته یو کراچی یا یو دکان وته کی خولل شو د سل یا د 200 روپی په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کول شي مشتنه یعید لا سره وړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې به وځي ختميږي، په افغانستان کې به
ډیر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه
دي. ډیر مننه ژوندۍ اوسې د بحث د ملمنو څخه عزت الله پیژان چله هالندر سره و دغه راز.